السلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې نیم ساعت خبرونې موضوعات: پر طالبانو له بشري حقونو د جدي سرغړونو تور.
له هغو سیمو څخه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي موږ د بشري حقونو د نقص معتبر راپورونه ترلاسه کړي.
د هېواد راتلونکي نظام په اړه خبرې په کوم پړاو کې دي؟
اساسي مرحلې ته چې هغه د مشمول حکومت جوړښت دې ته تر اوسه پورې متاسفانه لا نه وارد شوي.
د جي اووه ډلې په غونډه کې نن پر افغانستان خبرې کېږي، او له ټاکلې مهلت وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د احتمالي پاتې کېدو په اړه به د طالبانو غبرګون څه وي؟ نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام، د مهمو خبرونو سره ټکی. د نړۍ د ولویو پرمختللو اقتصادونو یا جیو ډلې مشران نن د ورځې په اوږدو کې د افغانستان په اړه خبرې کوي، خو طالبانو ګواښ کړی چې نړۍ باید د اګست تر 1 له افغانستانه د خپلو ځواکونو او خلکو ایستل بشپړ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیسیون مشر میشل واشلی ویلي معتبره راپورونه ترلاسه کړي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ځینې ملکیان او پوځیان اعدام شوي، او د ایر بی ان بی په نوم د کرایي کورونو یو نړیوال شرکت اعلان کړی چې سر له نن 100,000 افغانانو ته د هستوګنې لپاره وړیا ځایونه ورکوي. پوره خبرونه: د نړۍ د اووه لویو پرمختللو اقتصادونو یا جی اووه ډلې مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري. دا غونډه به په آنلاین بڼه د بریتانیا په کوربتوب ترسره شي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن تر غونډې مخکې ویلي دي چې په دې بیړنۍ غونډه کې به د افغانستان ناورین ته د جی اووه ډلې د غړو هیوادونو د ځواب په اړه باندې بحث وشي، څو دا ځواب همغږی شي. هغه زیاته کړې، په دې غونډه کې به له خپلو ملګرو او متحدینو وغواړي چې د افغانانو تر څنګ ودرېږي، له کډوالو د ملاتړ او د بشري مرستو د برابرولو لپاره ګام پورته کړي. په دې غونډه کې به د جی اووه هیوادونو امریکا، بریتانیا، ایټالیا، فرانسې، جرمني، کاناډا او جاپان مشران له افغانستانه د خلکو د رایستلو په هڅو هم بحث وکړي. د راپورونو له مخې تمه کېږي چې په دې غونډه کې د اګست 1 نېټې د ورهاخوا غزولو په اړه هم غوښتنې وشوي، خو طالبانو په دې اړه باندې ګواښ کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل چې د اګست 1 د دوی لپاره یو سره کرښه ده، او تر هغه وروسته له افغانستانه د خلکو له ایستلو سره موافقه نه کوي او په وړاندې به یې دریز غوره کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیسیون مشر میشل باشلی ویلي معتبره راپورونه ترلاسه کړي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ځینې ملکیان او پوځیان اعدام شوي او د ښځو حقونه محدود شوي. هغې دا خبره نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په یو بیړنۍ ناسته کې وکړه. په عین حال کې میشل باشلی د طالبانو وهڅول چې د بشر، ښځو او د قومي او مذهبي لږکیو حقونو ته درناوی وکړي او له غچ اخیستونکو اقداماتو ډډه وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. جزئیات به وروسته هم خپاره شي. د طالبانو ډله وایي 80% ډاډه دي چې په پنجشیر ولایت کې به د دې ډلې د غړو او د طالبانو ضد مقاومت ترمنځ نښتې ونه شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل له مقابل لوري سره د خبرو له لارې یوې هوکړې ته د رسېدو هڅې روانې دي. اخوا په پنجشیر ولایت کې د طالبانو ضد مقاومت ډلې غړي شمس الدین حمید نن ازادي راډیو ته وویل یو 8 کسیزه پلاوی د دوی له لوري له طالبانو سره خبرو ته چمتو شوی دی. د طالبانو ضد پخواني قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود ویلي دی یو ټول شموله حکومت جوړېدل غواړي، خو که طالبان وغواړي په پنچیر برید وکړي دوی به یې په وړاندې ودرېږي. طالبانو په دې وروستیو کې وویل چې د دوی سلګونه جنګیالي د پنچیر لور ته خوځېدلي، خو خبرو ته هم چمتووالی لري. طالبانو د پنچیر ولایت پرته د ټول افغانستان کنټرول په لاس کې اخیستی دی. له کابل نه د اوکراینی الوتکې د تښتونې راپورونه کیف او تهران رد کړل. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت لخوا د فردا راډیو ته په یو لیږل شوي بیان کې راغلي چې هیڅ الوتکه نه ده تښتول شوې او په دې تړاو راپورونه ناسم دي. تر دې مخکې د ورځې په سر کې د روسیې تاس خبري اډرانس د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال یفګینی یینین په حواله ویلي وو چې نامعلومو کسانو یوه اوکراینی الوتکه تښتولې. یینین ویلي وو د الوتکه یکشنبه ورکه وه او سه شنبه ایران ته یوړل شوه او پکې نامعلومه مسافر ناست و. اخوا د ایران د هوایي څرګند سازمان رئیس محمد زیبخش له ایلنا خبری آژانس سره په مرکه کې د اوکراین ادعا چې الوتکه له یرغمل وروسته ایران ته وړل شوې رد کړه. هغه زیاته کړې الوتکه پرون د تیلو لپاره د مشهد په هوایي ډګر کې کیناسته او له ایران څخه تر وتو وروسته د اوکراین په پلازمینه کیف هوایي ډګر کې ښکته شوه. د ایر بی ان بی په نوم د کرایي کورونو یو نړیوال شرکت اعلان کړی چې سر له نن نه 20,000 افغانانو ته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د هستوګنې لپاره وړیا ځایونه برابروي. دغه شرکت اجرایي رئیس براین چیسکی نن په خپل ټویټر دا خبر خپور کړی دی. براین ویلي د افغانانو کډوالۍ او بېکوره کېدل یو بشري ناورین دی او باید ټول سره یو شي چې د دغو خلکو لاسنیوی وکړي. د ایر بی ان بی دغه مشر که څه هم د 20,000 افغانانو د وړیا هستوګنولو ژمنه کړې خو په شرکتونو، کمپنیو او د کورونو په مالکانو یې غږ کړی چې په دې کار کې له دوی سره مرستې او همکاري وکړي. ایر بی ان بی معمولا په استوګنو سیمو کې کورونه د لنډمهال لپاره خلکو ته په کرایه ورکوي. له کله چې طالبان په افغانستان ولکه ټینګه کړې لسګونه زره کسان په تېرې یوه اونۍ کې له دغه هېواده د امریکا او نورو اروپایي هېوادونو په مټ ایستل شوي او هڅې روانې دي چې دا لړۍ لا پسې دوام وکړي. ازادي رادیو ته غواګیاست. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان نن له آذربایجان سره د تیر کال د شاوخوا یو نیم میاشتنۍ جګړې پر مهال د وژل شو ارمنی سرتیرو په اړه جزئیات اعلان کړل. هغه وویل له آذربایجان سره په جګړه کې ټول ټال 3,303 ارمنستاني سرتیري وژل شوي. دا د ارمنستان لخوا د ناګورنو قرهباغ د جګړې پر مهال د وژل شو ارمنی سرتیرو د جزئیاتو لومړنی رسمي اعلان دی. پاشینیان پارلمان کې د حکومت نوي 15 کلن پلان د معرفي کولو پر مهال وویل چې د نورو 233 سرتیرو برخلیک نامعلوم پاتې. په داسې حال کې چې ځینې بندیان لا هم بیرته کورونو ته نه دي ستانه شوي. هغه زیاته کړه زرګونه کسان د جګړې په پایله کې بې ځایه شوي او له امله یې غیر معمولي ټولنیز اقتصادي زیان رسولی. ناګورنو قرهباغ په آذربایجان پورې اړه لري خو دغه سیمه او شاوخوا سیمې د 1990 لسیزې له پیل راهیسې د ارمنستاني ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. د تېر کال د جګړو په پایله کې بالاخره آذربایجان د ناګورنو قرهباغ د ځینو برخو په شمول د دې سیمې شاوخوا ولسوالۍ په خپله ولکه کې راوستې.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. رسره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبری مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په یو غونډه کې بحث وکړ. د دې شورا مشر میشل بشلی غونډې ته په وینا کې طالبان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له بشري حقوقو په جدي سرغړونو تورن کړل. د دې غونډې او د میرمن بشلی د څرګندونو په اړه جزئیات صفی الله ستانکزای راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسون مشر میشل بشلی ویلي معتبر راپورونه ترلاسه کړي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ځینې ملکیان او پوځیان اعدام شوي او د ښځو حقونه محدود شوي دي. هغې دا خبره نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په یوه بیړنۍ ناسته کې چې د افغانستان په وضعیت باندې څرخېدله وکړه.
In particular, we have also received credible reports of serious violation of international humanitarian law.
له هغه سیمو څخه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، موږ د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو د جدي سرغړونو او د بشري حقوقو د نقص معتبر راپورونه ترلاسه کړي دي. په دې کې د نورو په ډله کې د ملکی وګړو او د افغان امنیتي ځواکونو د غړو اعدام، همدارس د ښځو په حقوقو محدودیتونه، له هغې ډلې د هغوی آزادانه تګ راتګ او شونځیو ته د نجونو پر ورتګ باندې محدودیتونه شامل دي. د ماشومو عسکرو استخدام او د سولیزو مظاهرو او د مخالفانو ځپل هم نور موارد دي.
په عین حال کې اغلی بشله طالبان واڅول چې د بشر، ښځو او د قومي او مذهبي لږکیو حقونو ته درناوی وکړي او له غچ اخیستونکو اقداماتو ډډه وکړي. سمدستي طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د مشر د دې څرګندونو په تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی. په همدې غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم په افغانستان کې پورستیو پیښو باندې خواشینی وښودله او ویې ویل هغه څه چې کیږي دمګړۍ دي او د نړیوالې ټولنې سمدستي مرستو او اقداماتو ته اړتیا لري. همدارنګه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه هم په افغانستان کې پر روان وضعیت باندې اندېښنه وښودله او د نړیوالو مرستې وغوښته.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو پر سرغړونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا اندېښنه د چاپي رسنیو ځینې مسؤلین او د رسنیو مخاطبین په افغانستان کې د دوی د خبرونو او د غږیزو او تصویري رسنیو د پروګرامونو پر بدلون اندېښنه څرګندوي. خلک له چارواکو غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي چې د چاپي رسنیو د یو ځل بیا فعالولو لپاره هڅې روانې دي. په دې اړه جزئیات واورئ.
کابل ته د طالبانو له ننوتلو نه ورځې وروسته لا هم چاپي رسنۍ فعالیت نه لري او غږیزو او تصویري رسنیو خپلو پروګرامونو کې بدلون راوستی. د چاپي رسنیو ځینې مسؤلین چې نه غواړي غږ او نوم یې خپور سي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی خپرونې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی که څه هم د ستونزو جزئیات نه شریکوي خو وایي اوس آنلاین خپرونې لري. خو د تصویري رسنیو په برخه کې د شمشا تلویزیون د خبري برخې مسؤول مدیر عبد احساس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د خبرونو په برخه کې ځانګړی محدودیت نشته.
اطلاعاتو ته لاسرسی مې یو څه سخت دی. ادرس د مطبوعاتو د طالبانو تر اوسه پورې یو دی او د مطبوعاتو حجم هم زیات دی، خبري اعلان هم زیات دی، رسنۍ هم ګڼې دي. د دې د وجې نه اطلاعاتو ته لاسرسی لږ سخت دی چې په ټولو مسایلو باندې نظر واخیستل شي.
طالبان د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ کابل ته ننوتل، د چاپي رسنیو خپرونې بندې شوې او غږیزو او تصویري رسنیو په نشراتو کې لکه په موسیقۍ او سیریالونو په برخه کې بدلون راوستی، خو نورو برخو کې عادي کارونو ته دوام ورکوي. یو شمېر کابل ښاریان بیا د رسنیو په فعالیت کې بدلون او د چاپي رسنیو بندېدو ته اندېښمن دي. د کابل اوسیدونکي ډاکټر نقیب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ یوازینۍ غوښتنه دا ده د طالبانو چارواکو نه، بیا خصوصا د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه، چې دوی د چاپي نشریاتو ته اجازه ورکړي تر څو ټول عام خلک معلومات ته لاسرسی پیدا کړي.
خو طالبان دغو رسنیو ته څه ځواب لري؟ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د چاپي رسنیو د یو ځل بیا فعالیت لپاره هڅې روانې دي.
د دې ستونزې هواري لپاره هلې ځلې روانې دي. ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به چاپي رسنۍ په خپلو کارونو یو ځل بیا پیل وکړي او په دې اړه کار روان دی.
له دې وړاندې ښاغلي مجاهد په کابل کې په لومړنۍ خبري ناسته کې ویلي وو چې ټولې خصوصي رسنۍ د بیان ازادي لري، خو په خبره یې د ازادۍ باید د اسلام او د خلکو د عقیدو خلاف نه وي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. طالبانو له هم د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړېدو او سیاسي جوړښت د څرنګوالي په اړه له ښکېلو سیاسي اړخونو سره خبرې نه دي پیل کړي. دو معتبرو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویل چې خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي او د راتلونکي نظام په ګډون د سیاسي مشارکت پر موضوعاتو اساسي بحثونه تر اوسه نه دي پیل شوي. طالبان هم د خبرو د څرنګوالي او پرمختګ په اړه په مشخص ډول څه نه وایي، خو وایي په دې برخه کې هڅې روانې دي.
په کابل د طالبانو له واکمنېدو نه ورځې تیریږي، خو دا ډله لا هم نه ده توانېدلې چې هغه سیاسي تشډکه کړي کومه چې له افغانستان د وتلي جمهور رئیس غني وروسته جوړه شوې. د راتلونکي نظام برخلیک او د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل د طالبانو پر وړاندې دوه مهمې ننګونې دي چې په دې برخه کې د افغانانو په ګډون نړیوال هم د دې ډلې عمل ته زیر کړي دي. که څه هم طالبانو له لومړۍ ورځې هر څه ژر د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو او د راتلونکي نظام د برخلیک په اړه ژمنه کړې، خو لا هم د دې ژمنې په پوره کېدو نه دي بریالي شوي. تازه د ملي مصالحې عالي شورا او له طالبانو سره په خبرو د بوختلو ډلې دوه معتبرو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل دا خبرې لا په لومړنیو پړاوونو کې دي. د دوی له قوله د راتلونکي نظام په ګډون د ټولګډونه حکومت د جوړېدو په برخه کې بنسټیز بحثونه لا نه دي پیل شوي. سیاسي فعال شهزاده مسعود چې له طالبانو سره د کېدونکو مذاکراتو د غونډو ګډونوال دی همدا خبره تاییدوي. خغلی مسعود د سشن ویپورز ازادي راډیو ته وویل:
دا خبره اوس ادامه لري، دا ماغه اساسي مرحله ته چې هغه د همشموله حکومت جوړښت د نظام بیرته په پښو درولو خبره ده. دې ته تر اوسه پورې متاسفانه دا نه وارد شوي، نو امید کوم چې د خلکو د اطمینان لپاره ژر تر ژره ټول طرفونه لاس په کار شي.
طالبان هم مني چې د نوي حکومت د جوړېدو او د راتلونکي نظام د برخلیک د معلومېدو په برخه کې په مشخص ډول پرمختګ نه دی شوی، خو هیله ښیي چې ژر به یو پایله ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل په لنډ وخت کې به یو ترتیب چمتو او اعلان شي.
نو داسې مشخص ډول نه شوی، البته هڅې روانې دي، کوششونه روان دي. امید ان شاء الله چې په لنډ وخت کې سره ترتیب برابر شي او اعلان شي. تر اوسه پورې هم هڅې روانې دي او خبره نهایي شوې نه ده.
هخوا فارن پالیسی خپرونی په یو مطلب کې د خپل سرچینو له قوله لیکلی خای د افغانستان حکومت د جمهوریت او امارت لاینوانونو پرته د یوې دولس کسیز ډلې له لوري رهبری شي چې حکومتي چارې مخته بیایي. فارن پالیسی لیکي د دې شورا د غړیتوب لپاره تر دې دمه ملا برادر، ملا یعقوب، خلیل رحمان حقانی، حامد کرزی، عبدالله عبدالله، حنیف اتمر او ګلبدین حکمتیار ټاکل شوي دي او د پاتې نورو کسانو د انتخاب لپاره بحثونه روان دي. طالبان بیا د دې موضوع په اړه خپل دریز نه روښانه وي، خو دا ډله ژمنه کوي چې راتلونکی حکومت به د یو داسې استازولۍ ښکارندوی وي چې د افغانستان ټول قشر پکې ځان وویني، هغه څه چې دوی یې همه شمول حکومت نوموي. خو د نظام برخلیک بیا نامعلوم دی او دا هم معلومه نه ده چې د نوي حکومت جوړښت او اډانه به څه ډول وي. د افغانستان د وتلي جمهور رئیس غنی یو مهم تمرکز پر جمهوریت و، هغه څه چې واک د ټاکنو له لارې له یوه ځای ناسي بل ته لیږدوي. خو معلومه نه ده چې طالبان به د څه ډول جوړښت بنسټ کیږدي. له دې ډلې د نړیوالې ټولنې غوښتنه همدا ده چې د خپل مشروعیت ترلاسه کېدو لپاره باید د افغانانو غوښتنو ته پام وکړي او د بشري حقونو په ګډون هغه لاسته راوړنې وساتي چې افغانانو تیرو شل کلونو کې ترلاسه کړي دي.
د کابل ښاریان د پلازمینې له بېلابېلو واټونو څخه د سمنټي دیوالونو او موانعو د لرې کولو د اقدام هرکلی کوي. د کابل ځینې اوسیدونکي وایي چې د سمنټي دیوالونو او موانعو خلکو ته ګڼې ستونزې پیدا کړې دي. له بلې خوا د طالبانو ویاند خلکو ته ډاډ ورکوي چې دا موانع به له واټونو څخه په بشپړ ډول لرې شي.
د کابل لواټونو د سمیټي دیوالونو د لری کولو اقدام د کابل خاریانو له هرکلی سره مخ شوی. د کابل یو اوسیدونکی صفی الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د کابل بل اوسیدونکی عبدالمنان هم ورته نظر لري. د کابل په عامه سړکونو په ځانګړې توګه د وزارتونو، بهرنیو سفارتونو او د لوړ پوړو دولتي چارواکو او زورواکو کورونو ته څیرمه د سړکونو بندېدو په تړاو کابل ښاریانو مخکې تل نیوکې کړي. د دغو کانکریټي دیوالونو د جوړولو دلیل په کابل کې د امنیتي پیښو مخنیوی یاد شوی، خو اوس د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې امنیت خوندي دی او د سمیټي دیوالونو د لرې کولو اقدام د خلکو د اسانتیاو لپاره ترسره شوی. خو ښاغلی مجاهد دا ونه ویل چې تر اوسه له کومو سیمو دا دیوالونه لرې شوي او چیرې انتقالیږي. د عامه سړکونو سربیره دا سمیټي دیوالونه په کابل کې د بهرنیو سفارتونو او بهرنیو سازمانونو مخې ته هم ایښودل شوي دي. ښاغلی مجاهد وایي د سفارتونو او بهرنیو ادارو له مخې به سمیټي دیوالونه له هغوی سره په تفاهم لرې شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی په مشرۍ د پخواني حکومت لخوا هم له واټونو د دیوالونو او خنډونو د لرې کولو اقدام شوی و، خو خلکو نمایشي بللی و. ذبیح الله مجاهد ټینګار کوي چې له کابل سربیره دغه لړۍ به ولایتونو ته هم وغځول شي او د خلکو ستونزې به هوارې شي.
په کابل کې د دولتي ودانیو او وزارتخانو له مخې د موانعو او سمنټي دیوالونو د لرې کولو په اړه راپور مو اورېده. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې چې طالبانو کابل ونیو تر اوسه هم ملکي الوتنې نه کیږي، خو د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو پوځي الوتکې ځي و راځي. په دې الوتکو کې هغه بهرني وګړي چې تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي او هغه افغانان بهر ته لیږدول کیږي چې ژوند یې په خطر کې دی. برتانیا او امریکا ویلي دي چې ښایي د دې کسانو د ایستلو لپاره له افغانستانه د وتلو مهلت چې د روانې اګست میاشتې یو دیرشمه یعنې تر یوې اونۍ پورې ټاکل شوی دی د مهلت تمدید کړي. اجمل اند په دې اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له ویان محمد نعیم سره مرکه کړي او په پیل کې د برتانیا او امریکا د وړاندیز په اړه د طالبانو د دریځ پوښتنه ترې کړې.
کومره چې بهرنۍ ځواکونه تر کول تړاو لري نو فکر کوم چې بهرنۍ ځواکونه په ټاکلي وخت پورې وتلی شي، دغه ضرورت پاتې کېږي او موږ دا توقع لرو چې د اضافه دوی به زیات پاتې کېږي که همدغه ده، بلکې د ټولو د تعهد موافق تعهد خو دوی به اول قدم رقم کړ انتظام روغونه کولو، بیا وروسته یې دا موضوع یو طرفه وغځوله، اوس که بیا موضوع دوی پاتې کېدل ته پاتې کېږي چې طبیعي خبره ده چې مشکلات به راپیدا کېږي، نو څومره چې موږ سره په تماس کې دوی هم دغه وایي چې دوی هغه
تاسو فکر کوئ چې د کابل د هوایي ډګر وضعیت به د اگست تر 1 پورې نورمال شي او امریکایان او ناټو متحدان به وتوانېږي چې خپل خلک وباسي؟
نو دا ګډوډي بې نظمي هم د بهرنیو ځواکونو رامنځته کړه، متاسفانه مخلص خبره کېدله چې دوی ډېر منظم دي او ډېر اصطلاح هوښیار دي، خو دې پېښه ښودله چې نه هوښیار دي او نه نظم لري، دوی یو په یو باندې یو اعلان وکول عمومي ټولو خلکو ته نه راوښځو ځوانانو ته دي بجنغوی بنده راټول کړل، دلته یو ګډوډي جوړه کړه، یو نظمي جوړه کړه، د خلک تیاری کې پورته کړل، د تیارو نه راوغورځول، نورې هغه کومې پېښې چې ورځ په ورځ باندې رامنځته کېږي، متاسفانه دي، بشر حقوق، د انسان حقوق، انساني کرامت هغه ټول تر پښو لاندې کړل، او دا هغه څه وو چې متاسفانه ډېر تاسف وړ و، خو د ټولو سره سره بیا هم زموږ هغه دلت چې باید هغه کوم امکانات لري، تیاری ښه زیاتې لري، ښې ډېرې لري، لوی لري، غټې لري، نور امکانات دي، بیا پښته دي، باید خپل کوښښونه زیات کړي او تر دغه ټاکلي وخت پورې خپل اتباع خپل ځواکونه وباسي.
په زرګونو خلک د کابل په هوایي ډګر ورټول شوي دي، دوی ټول ادعا کوي چې الله تاسو ویره لري.
فکر کوم مقصد چې د کوښښان ته ځواب ووایم، د ترکیې نه ته به چې خلک تلل څو کاله د ځوانان او هلته په بحرونو کې غرق کېدل، هلته خو همدغه د خپل امریکا ورسره وو، دلته کابل کې ښه پریمانه پراته وو او وتلو ډېرې اوازې هم نه لري، هغه وخت د خلک هلته تلل او دریابونو کې غرق کېدل او مایانو خوړل، هغه څنګه وو؟ د خپل ښکاره خبره ده چې تلمر روښانه ده چې دغه پروسه هغه د متاسفانه د وطنه د تېښتې چاته په کابل کې بکفایته د صلاحیته اداره وه، د اول خپل جبرونه ډکول، د ولس په غم کې نه وه، د ولس لپاره د کار او د خدمت پیسې راتلې، د ولس په نامه خپلې جبونه دي اچولې، نو هغه وخت دغه کیسه ډېره مخکې روانه ده، چې بیا دلته راسې هلته وخت چې د مرګ خبره وه، دوی خپل هلته مرګ لیدلو چې په دریابونو کې غرقېږي او مایان یې خوري، ټکیو کې ډوبېږي، بیا هم تلل دلته چو تیاره تیارې ورته ولاړې دي او دوی اعلانونه ورته کوي، او بل دا چې د پایدانهوي کوم امنیت چې دی هغه دوی په اختیار کې لري، ټول مسؤلیت دوی ته راځي کېږي، د ګډوډۍ بې نظمي
خلک یوه بله ویره هم لري، دوی فکر کوي چې که د اګست تر 1 نېټې له افغانستان څخه ونه وځي ښایي وروسته د طالبانو حکومت یا له نړیوالې ټولنې سره روابط ونه لري یا خپله طالبان خلکو ته د هېواد څخه د آزاد تګ راتګ بهر ته اجازه ورنه کړي.
دا فکر کوم ډېره ساده فکر دی، هر څوک چې کوي څنګه کېدلی شي یو ملک دی وي هغه نړیوالو ټولنې سره روابط ولري او ورته خو د پروازونه دي نړیوالو سره تعامل دی یا ګاونډیانو سره نورو هېوادونو سره، نو څنګه به لارې بندېږي؟ هغه فکر کوم داسې کوم شی نشته دي، نو البته دا ده چې فکر کوم چې هېوادوالو به دې ته ضرورت نه لري چې دوی بهر ته لاړ شي، ځکه مخکې که کومه مشکل وه ټوله به دا خبره کوله چې دلته جګړه ده، هره راډیو به چې موږ راواخیسته تاسو به کتل په هر ځای کې اول پوښتنه همدا وه جګړه ولې نه ختمېږي، اوس جګړه ختمه شوله ده الحمدلله، دا د ټولو ارمان و، ټولو د هغه و چې یو فیصد برابر شي، دوی خپل ژوند په ارامه سره وکولی شي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د دې وتلو د پروګرام له کبله د لانجې او ګډوډیو پر مسایلو یې خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د طالبانو لخوا د یو شمیر دولتي ادارو د مسؤلانو په توګه د دې ډلې د ځینو غړو له ټاکل کېدو وروسته سیاسي او مدني فعالان وایي چې د دولتي ادارو پر اساس کې باید مسلکي کسان وګمارل شي. دوی وایي طالبان یو شمیر ادارو ته سرپرستان معرفي کړي خو د هغوی یوازې دینی زده کړې زده دي او نشي کولای چې مسلکي ادارې رهبري کړي، خو طالبان بیا وایي چې دوی بیلابیلو دولتي ادارو ته مسلکي کسان ګمارلي دي. کابل نه د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د طالبانو لوري د یو شمیر دولتي ادارو د مسؤلینو ټاکلو پرې د سیاسي او مدني فعالانو انتقاد. انتقاد کوونکي وایي طالبان بیل دی چې مسلک ته پاملرنه وکړي، بیلابیلو ادارو ته د مسؤلینو په توګه د خپلې ډلې غړي معرفي کړي دي. سیاسي فعال سید حساق ګیلانی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید داسې مسلکي کسانو په ټاکلو سره چې دغه ډلې پورې تړلې نه وي وښيي چې په رښتیا هم د یو ټول ګډونه حکومت په لټه کې دي.
همدغه د امتحان وخت دی او همدغه د مقررې وخت دی. دوی باید هغه افغانان چې او د ښه نوم خاوندان دي، پاک خلک دي، دوی باید چې وګمارل شي کارونو ته، او اکثریت د ډېر ښه مسلکونو تعلیم یافته دي، هغوی کولی شي چې دا ادارې په کار واچوي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې طالبانو په دې تحریک پورې تړل یو شمېر کسان د بیلابیلو ادارو او ولایتونو سرپرستان ټاکلي. د کابل ښار یو اوسیدونکي علي هم ازادي راډیو ته وویل چې د بیلابیلو دولتي ادارو او وزارتونو لپاره اړتیا ده چې مسلکي او تخصصي کادرونه پر دندو وګمارل شي.
د دې درو پرس باید تعلیم یافته خلک وي، هغه تعلیم یافته خلک چې هغه رشته کې تحصیل کړی وي، او په دې خاطر چې کېدای شي چې د هغه خلک چې په هغه رشته کې تحصیل نه وي کړی، کېدای شي دوی ستونزو سره مخامخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د تحریک غړی حاجي محمد ادریس د افغانستان بانک سرپرست ټاکل شوی. انتقاد کوونکي وایي چې ښاغلی ادریس په مالی برخه کې تخصص نه لري، خو طالبانو ویلي چې حاجی محمد ادریس په دې برخه کې پراخه تجربه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي ادارو په ځانګړي ډول د مالیاتي برخو په راس کې ټاکل شوي کسان په اړوند برخه کې د پراخه تجربې خاوندان او امنت خیانتونکي نه دي، او کولای شي چې یادې ادارې مدیریت کړي.
اکثره دغه سي ټاکل شوي په دارتي روشلو کولو کې زموږ مالی برخو کې دوی مصروف وو، د مالی چارو سره بلدیت لري. ډیر لوی خبر په دې مالی چارو کې امانتداري ده چې د باور خلک منځتراش مالی نظم او محفوظیت مطمئن وي. نو ځکه اوس پاره دغه خلک سرپرستان شوي دي، وروسته به انشاءالله په دې باندې طبعاً حکومت غور کوي.
خلک وایي که چیرې طالبان بیلابیلو ادارو ته د معرفي شویو کسانو پیژندلیک له خلکو سره شریک کړي، تر ډېره به په دې تړاو اندېښنې لري شي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو هڅه کوي، داسې حکومت چې ټول قومونه او سیاسي جریانونه پکې خپل ځانونه وګوري او فساد پکې نه وي. په ورته وخت کې د ښځو او مدني ټولنو یو شمېر غړو ټینګار کړی چې باید داسې یو حکومت جوړ شي چې د ښځو په ګډون پکې د ټولنې د ټولو اړخونو حضور پراخ او باصلاحیته وي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
قدر من اوریدونکو، ورزو د خبرونه ورستې موضوع ته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې د هیواد د ورستې او تحولاتو او له هغه ډلې د اگست له یو دیرشمې ورسته د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو یا پاتې کېدلو د مهلت د تمدید په اړه د طالبانو دریځ روښانه کړ. طالبانو له دې مخکې هم د نړیوالو دا وړاندیز رد کړی وو، خو اوس ګورو چې ښاغلی مجاهد نن په خپله خبري غونډه کې په دې اړه څه ویلي. صفي الله ستانکزای را سره دی، جزئیات راکوي.
مننه ذبیح الله مجاهد. نن وویل چې د اگست له یو دیرشمې وراخوا د امریکایانو د ایستلو پروسه که وغځېږي دوی ته د منلو وړ نه ده. ده وویل چې د اگست یو دیرشمې پورې غځېدل هم یو جانبه پرېکړه وه او طالبان نه ورسره موافق. وی ویل چې طالبان په دې خوښ نه دي چې افغانان ایستل کېږي د امریکایانو لخوا. ده وویل چې د اگست تر یو دیرشمې د امریکا خپل ټول اتباع عسکر او کوم کسان چې له دوی سره مربوط دي قراردادیان هغه دې وباسي.
باید خپل ټول ځواکونه او ټول هغه کسان یا قراردادیان چې بهرنیو پر اړه لري هغه وباسي. نور د افغانانو ایستلو موږ اجازه نه ورکو او دې سره خوښ هم نه یو، او له هغه نه یې خواته موږ دوی ته اجازه نه ورکو په هیواد کې، بیا به موږ جلا موقف نیسو انشاء الله.
مجاهد همداراز وویل چې د طالبانو لخوا به د پخوانی اردو د بیرته جوړېدو د لا زیات ځواکمنېدو په اړه باندې به هڅې کیږي. د خلکو لپاره د هغه یو مهم پیغام دا و چې د طالبانو لخوا هیڅ ډول لیست نه دی جوړ شوی، هیڅوک نه تعقیبېږي. د دا ژمنه وکړله په داسې حال کې چې راپورونه دي خلک تعقیبېږي، پوښتنې ګرویګنې ترې کیږي. همداراز د بانکونو په تړاو باندې ذبیح الله مجاهد وویل چې سبا به د افغانستان بانکونه پرانیستل شي.
ډیر زیاته مننه ستانګزای صاحب. قدرمن اوریدونکو، د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد د وروستیو څرګندونو په اړه له دې جزئیاتو سره د خبري مجلې پای ته راورسیدو. سید سمی عباس په بلنیم ساته خبرونه کې چې د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبرونه ده،